سپاس از هر دو مهمان ما. وقت برنامه به پایان رسید. سپاس از شنونده های ما که تا حال با ما همراه بودند.
سلامون و وقت مبخیر. افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو وروسته یې نیټه نن پای ته رسېږي. اسلام آباد ویلي چې هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې د آی سی سي کارتونه لري په خپله خوښه له هېواده د وتلو لپاره وروسته یې نیټه ورکړې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو مرستندویو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو له جبري ایستلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د ایستلو وروسته نیټه نږدې کېږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري ایستلو غیر موثر. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو او د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 14 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یو پیغام کې د سولې او قرار او امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس باندې کې خپور شوی دی، راغلی چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلې ټینګار وکړ او ویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت تل رسیدو رئیس د طالبانو د خزاوو په نجونو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېرو هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تصویز بارانوی چارو فدرالی وزارت اعلان وکړ چې د هیواد د پراختیا او همکارۍ ادارې SDSC په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې د هیواد د بشري مرستو د څانګې د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین له مخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمه ییزو بشري مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسو سازمان د سویس د همکارۍ پخوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې بشري بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واتنمای نفوس په بشري مرستو تکیه کوي. د بین له مخې د داسې دفتر شتون د خدمتونو سیمه ییزو مرستو رسولو د افغانستان د نن د وضعیت رښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشري مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو انجنونو ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشري دفتر لمړیتوبونه دي. روسي خبرم ده چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلود احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غیر تلف لخوا د جوړ شوی نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې په دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د ډیموکراتیک شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوي منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک په تمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبه په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت په د بشر الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوې کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمه څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو ویستلو اندېښنې
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پیږي نه سبق وسلونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ خیر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له پته مخه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختری زیرالی هم در تلرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا سلفان کډوالو ته له هواده د وطن لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیته ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 می د کډوال له دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان دانو ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو او مشر پولیسو تلارخونه کړی ده. په دې خار کې د بیا ستاندو او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پر وړاندې اقدام وکړي. نور هر په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سي کارتونه لري. د پاکستان دان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. دان ورځپاڼې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې دراتلونکو جون میاشتې تر 30 پاکستان پریږدي. دان ورځپاڼې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له دې هېواده باید ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او ځورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سی سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوهېږي نه څه به کوو څه به نه کوو چېرته به ځو چېرته به نه بس وکو چې اخر په یو غمه وخت یو نن بهر پرېږدي.
د پاکستان په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به په باندې فشار راځي چې پینډۍ پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دغه کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې دغه د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخې کوي چې ژوند کوي او حیران دی چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې یو شمېر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مشر پلیفیو ګرانډي د پاکستان د پریکړه ایښوونکي بلل او په خپل اکسپانې لیکلي چې جبري ستنېدل د هیچا په ګټه نه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانې کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډیږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به یې وټکول شي او دوی به توقیف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عامو افغانانو اخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور ده او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګه ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,000 ډېر افغانان له دې هېواده ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 3 لکه د ای سی سي یا افغان سیټیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خرن وایي د اختر په لومړۍ ورځ او دې ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې تلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د طالبانو حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمه سند ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبې په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
د مخابری په واسطه یې رامنځته کولای شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، په اندازې کې سمه ده، خو بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي، بیا د پېښې نه رامنځته کړي، ځینته امنیتي کسان
د کابل ښار د دیسا ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی و چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو اختر یې نور خو داسې خوشحالي یعنې په افغانستان کې نشته. په اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس ټلیفوني اړیکې ونیسي او دا اوله ورځ باندې طبعا مشکلات ډېر وو.
خو د کابل ښار لویدیځ کې تشت برچي سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر بلکې په خبره اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کېږي. د تشت برچي سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزي زیات شلوغ بشه، روزي مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکه په عاشورا و نورو مناسبتي ورځو کې هم پرې وي، خلک له ستونزو سره مخ کېږي ځکه ټولې اړیکې پرې کېږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي ډیری هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو، د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو لامل ورته اندېښنې مطرح شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قمندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خځلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یک شنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیداري په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي پیاله کې اچي، کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لاغه سره مریض وي، خپل ناجوړه وي سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل یې سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچوو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه رامنځته شوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت مواب فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي، چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي، د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
ایران مسبی مشر آیت الله خامنه ای نن دوشنبه د وری ولسم ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی حتمی تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ممی بریت له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور چې سات د پدې راپور کې ورو
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت ګزار سره مخامخ شي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیږل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوه وړاندیز ونه مني، بمبار بسي او تهران ته د پریکړه کولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوډ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سمدلاسه ځواب وایي. خامنه ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تل وه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د ده په وینا حتما به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت د رامنځته کولو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپله ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیت په ایران کې د ورستیو ناکراریو پړه اچوي چې پکښې د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال د مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوې وه او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبې په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنګټن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنهیي له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یوه هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي. امریکا کولای سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپله لومړۍ دوره کې چې د 2019 څخه تر 2023 کال پورې وه، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه وایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې یې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه اوازه کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیت قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غنی کولو للارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډوالو څخه چې قانوني استاد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت بارانو چارو ادب او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس نادر یار احمدي رسنیو ته ویلي چې د مالیې راټولولو د پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلی شوې، باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادب او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بله چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که ته هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه سو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. دې مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړې. دغه راز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سخت سخت محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پربنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور او چې په یو سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانه جانم تو بگو جانه که من.
دفردین فریاد در نوی سندره مینوالو تای دختر دالی ده چه غوری ده ازادی راژیو للاری ورد دالی کری.
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لا ملت تاسو ته چې په هیواد کې د نننه که بهر یاست نیکی هیلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره ته می د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلی او خو خاموشی
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روژه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابري هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام، یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابري چې آرشیف مې هغه سره دی زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي ښاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زه به دا سره لاسونه یار ته ورکوم. اختر ته زکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بدنصیبي ترې سړی ورکړي، ګنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینهوالو، ګرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
خوشحالی کے مبارک،
ده چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزې ډلې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.